د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د ترامپ نه د افغان میرمنو غوښتنه. یو شمیر ښځو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه غوښتنه کړې چې پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ لومړی توبونه. ډونالد ترامپ په ټاکنیز سیالیو کې ژمنه کړې وه چې د امریکا سرحدونه به خوندي کړي، اقتصاد به پیاوړی کړي او د امریکا لومړی توبونه ته به پام کړي. اوس د همدې ژمنو د پوره کېدلو غوښتنه شوې. او د اقلیمي بدلون سره نړیواله مبارزه. ملګری ملتونه په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې پر لارو چارو غونډه کوي.
السلام علیکم، ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشت شلمه او د نومبر لسمه نیټه. تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د امریکا د کورني سیاست، د منځني ختیځ او ختیځ اروپا اړوند خبرونه وګورئ او تر څنګ واوري. په پیل کې به د افغانستان په اړه خبر ولرو. د افغانستان یو شمیر مترزو میرمنو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته غوښتنه کړې ده چې په طالبانو د خپل فشارونه زیات کړي. د ارغوانی شنبې د ورځو په نوم د افغان میرمنو د غورځنګ غړو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو ته په هر نامه چې وي د هر ډول ملاتړ او ورته د مشروعیت د ورکولو د اقداماتو بندېدل غواړي. د یو بل خبر د مخې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره چې د سیګار په نوم یادیږي خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د میرمنو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د بشري مرستو برخه کې موجود محدودیتونه نورم زیات کړي دي.
یو شمیر معترضو خځو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د خځو د ځپلو اقداماتو په دوام اندېښنه خوده او د امریکا د حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په تړاو د خپلې تیری تیروتنی تکرار نکړي.
مونږ د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي حکومت څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د اشتباه ډک خپل تیر سیاستونه اصلاح کړي او د هدفي محدودیتونو، ډیپلوماټیک او سیاسي فشارونو په پلي کولو، د طالبانو منځوي کولو او د دغه ډلې د حکومت د نسکورولو لپاره د پوځي فشارونو څخه په ملاتړ سره د عملی او پریکنده اقدامونه وکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د دغه ادارې محتسبینو واکونه زیات کړي او د میرمنو لپاره پاتې یو څه آزادۍ هم ګواښلې دي.
یو لامل دا دی چې د خپل محتسبین چې دی په دې کې اکثریت بې سواد دي، جاهل دي، افراطي ډلې دي، یا د پاکستانی مدارس څخه فارغ خلک دي، یا په افغانستان کې د هغه مدارس څخه چې د پاکستانی مدرسو د منابع څخه دوی زده کړه کړې ده هغه محتسبین دي، او هغه واقعي اسلام سره او حتی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شرعي قوانینو سره حتی بلد نه دي. او دوهم دلیل دا دی چې خپل طالبان ولې دا کار کوي. حسین مولا هیبت الله دغه حکم ورکړی دا او دغه پریکړه یې کړې ده په قاطعانه شکل سره. دا د دې دلیل دا دی چې طالبان د افراطیت، وحشت پرته او د سرکوب کولو څخه پرته خپل حاکمیت مخې ته نسی وړلی، ځکه دوی یو منظم تعریف شوی نظام نه لري.
سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د بشري مرستو په برخه کې شته محدودیتونه لا هم پراخ کړي او د دې لامل شوی چې د بشري مرستو لږ تر لږه درې اتیا پروګرامونه بند شي.
دا کومکونه چې بندیږي دوه اتیا پروژې او او میلیارد نه تر یو میلیارد دا کومکونه کمیږي، خو افغانستان ته خو ډیر سخته مشکل ده، سخته ضربه ده. خو څنګه پروژو ته چې دوی هلته بیکار بیچاره بیروزگار خلق تا دوی اجادوال یا کمک ورته کول دوی تا خو سخت مشکلات پیخیگی. تا سویتر معلومه ده چی ده ما بیرویه مهاجرتونه دی بیکاری دی مشکلات افغانستان که دی حد ندیر ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي وایي چې امریکا واخت د طالبان راستنېدو راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره خپل مرستې له څه کم 1 میلیارډ ډالر څخه څه باندې 1 میلیارډ ډالر تر کمی کړي او فکر نه کوي چې دا مرستې دې بیرته ډیر شي. سیګار وایي چې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړي چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیتونه پای ته رسوي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ.
لګلند ارزونه اخلو د سیګار پونم د افغانستان د پاره د بیا رغاوني د غزنګړي مفتش اداره په 2008 میلادي کال کې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارنې او بیرته راپور ورکولو د پاره جوړه کړې و. په د سیګار د ماموریت په دغه اهمیت باندې د افغانستان د مالی وزارت په خوانی مرستيال ګل مقصود ثابت سیب نظر اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې. ثابت سیب تاسو ستړي مشي، اول کده سیزمنګ لیدونکو ته لاندې یو معلومات راکې چې په افغانستان کې د سیګار د اداري ماموریت څومره مهمه؟
اول خو تاسو او ټول لیدونکو ته سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سیګار خو د نفسرګ نسی پټې د لای چې مهمه اداره وا او په افغانستان کې له 2008 کال نه کله چې دا تاسیس شو یو مهم رول لوبولای دا. افغانستان ته ډیره کافي زیاتې پیسې تللې له مختلفو هوادونو نه او امریکا نزیات پیسې ورتللې. امریکا ری دی لپاره د اداره جوړه کړل چې خپل کومکونه یو څارنه وکړي او خپل کانګرس ته هغه سرګی لیدل حال په افغانستان کې چې دا د چاغه کومکونه څنګه مصرفي آیا هغه په ځای مصرفيږي کنه او کوم څه دوی یادولې سي د افغانستان له تجربې نه دا ټول معلومات راټولول او کانګرس ته وخت په وخت باندې راپور ورکاو. البته کانګرس او نور ادارو ته لکه وزارت دفاع دوی ته دوی دغه معلومات په اساس باندې آینده تصامیم هم نیول او په عین وخت کې څو تغیرات چې په کار واغې هم راوستل. نو فکر کوم چې دوی یو مهم رول لوبولای دا آیا د افغانستان له نظره مهم رول لوبولای دا نو بیل سوال ده خو د امریکا له نظر باندې مهم رول وو او زه فکر کوم اهمیت ډیر زیات وو.
د کې شک نشته ډیر وخت موږ د راپورونو هغه وخت اخستل البته د جمهوریت په وخت کې چې ډیر مالی کومکونه کېدل چې ډیر ځای کېدل یعنی دا سي انتقاد ډیرو دوه پر صورت امریکا خو لا هم و ثابت سي په افغانستان کې د بشري مرستو په چوکاټ کې پروژې لري کومکونه کوي خاصتا د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره الته لا هم د افغانستان د خلکو سره کومک کوي. ولی د امریکا لپاره د خپل اوسنۍ لګښتونو څارنه مهمه نه ده چې د سیګار په څیر اداره غواړي چې بند شي؟
د امریکا لګښتونه فوق العاده کم سوی دی په افغانستان کې او زه فکر کوم د هغه کم لګښتونه لپاره یو مشخصه اداره ده چې د هغه خپل مصرف هم زیات ده هغه ساتل اوس زه فکر کوم چې ډیره زیاته معنا نه لري. پیسې افغانستان ته امریکا چې لیږي د مختلفو مؤسساتو لاري لیږي ملل متحد لاري لیږي اوس نو او بیا کولای شي چې د همدغه ادارو لاري بیرته پښتنه هم د خپل کومکونو وکی د په عین وخت کې مختلف نور وړي وړي ادارې ستدي چې د هغه لارې هم دوی کولای شي چې نظارت وکړي. البته پیسې ډېرې کمې دي او زه فکر کوم اوس د سیګار اهمیت کم شوې ده. په تیر څو میاشتو کې تاسو ګورئ چې سیګار ډېره توجه په نورو مسایلو کوي لکه مخکې تاسو چې راپور وړاندې کړ د ښځو حقوقو مسایلو د میډیا د ازادۍ په مورد کې په دې مسایلو حکومتونو باندې او هغه مرستې چې ځي په هغه باندې دې کار انتهایی زیات کم شوې و. نو زه فکر کوم چې اوس وخت چې دوی دا کارونه
کوي. یو بل اړخ کې د ملګرو ملتونو او د امریکا په شمول باندې نورو نړیوالو سازمانونو چې هغه د افغانستان سره البته چې بشري مرستې کوي ډیر وخت شکایت کړی دی چې حاکم طالبان په نړیوالو مرستو کې مداخله کوي. ستاسو په نظر د افغانستان سره د بشري مرستو د لپاره څه ډول یو میکانیزم په کار دی لکه په داتیرو کلونو کې چې سم یاد کو چې سیګار په واځي کار کوي او یا مثلا هم د خپل د سیګار په څیر اداري د خوانې څارنه هم لازمی تاسو غنئ چې وسم دوام وکي کنه؟
دا څه ده چې دا ډیره مهمه پوښتنه ده او دا له هغه وخت نه مطرح ده کله نه چې طالبانو د حکومت په لاس کې اخیستل. په اولو څو میاشتو کې تقریبا اویا اتیا ډونرانو چې هغه په متواتر توګه ملاقاتونه کول او همدغه سوال ته جواب وختل چې پیدا کی. یعنی باور وکي آشنا صاحب چې دې ته جواب پیدا نکړی سو یو مشخص جواب پیدا نکړی سو. طالبان اوس حاکم دي او دای سمکان لري چې د هغوی مداخله نه بغیر سړی په افغانستان کې کار وکړي، دا یو حقیقت ده. نو بیا راځو دوه می پوښتنې ته چې کله سیګار غوندې ادارې نه دا کار به څوک کوي او په موثره توګه به څوک کوي. اوس د دنیا سره او ډونرانو سره یوازینۍ لار د یوناما پاتې ده. یوناما هم مشکل لري په خپل کارونه کې، اکثره وخت تاسو گزارشونه ګوري خو بیل یوناما نه بل چاره نسته ده. او بعضی زه فکر کوم هغه هوادونه چې هغه له طالبانو سره رسمي اړیکې لري، د فکر کوم د هغوی له لارې یا د هغوی د سفارتونو یا ادارو له لارې هم کولای شي چې دغه کومک کوونکي ممالک یو 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 هماهنګي ولري یا د خپل کومکونو د موثر مصرف یا د دغه پروګرامونو مخته بیول لپاره دا وی لاره کار وکي. نو مشخص یوازینی لاره یوناما پاتې ده، بل څوک نستری. او اکثره ډونران زه تاسو ته وایم چې همدغه سوال ګنګس کړی دي، ځکه یو خوانه نه غواړي چې طالبانو سره کار وکي د مختلفو دلایلو په وجه، او بل خوانه غواړي چې افغانستان خلکو سره کومک وکړي چون خو پیږي چې حالت ډیر خراب ده او کومک ته ډیر ضرورت ده، پرې خودلای هم نشي.
یو مختصر جواب مې په کار دی ثابت څه وخت کم پاتې ده. فکر کوي چې د څار د پاره چې تاسو یوازې یوناما اداره وسال تشته ده، د یوناما ترڅنګ یو بل اداره ایجاد شي او ورسره د همغږي یو نړیوال څارګر سازمان وسی، لکه همدغه د سیګار چې مثلا دغه د طالبانو دخالت خصوصا د طالبانو چې حکومت کې دي هغه مداخله مخنیوي د پاره معلومات راټول کړي چې څومره دخالت لري.
دغه هم یو موضوع وا چې په د باس لاندې وا زه فکر کوم چې خود دې دا ځکه مخکې لا نه لا چې دا څه فکر کېده چې همدغه نوې اداره کې جوړه شي په همدې شکل باندې، دا به هم هغه مشکلات سره مخ کی چې ناماده. نو په هغه وجه باندې دا یو اداره جوړه نه سو، بالکل د داسې یو ادارې ضرورت ده. زه فکر کوم که داسې یو شی جوړ شي چې هغه د افغانانو او د خارجانو مشترک وي چې دواړه خو ته کار وکړي، فکر کوم موثر وي.
مننه ګل مقصود ثابت صاحب، کورم ودان حضور نم ډیره مننه کوم.
ډیره مننه تاسو.
تیر ورځ په کوزه پختونخوا یعنی بلوچستان د کوټي خار د اورګاډي په تمځه کې د شوی ځانمرګي بریټ نه ورسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځلی به د افغانستان خاوره د پاکستان د روان وضعیت زمواره بللې ده. سیاسي او امنیتي څیړونکو وی چې د امنیت د ټینګښت او ستونزو حل لار پاکستان کې دننه ده او باید د تور لګولو په ځای د مذاکرات لار خپل شي. زموږ همکار مسکا صافی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تیرې ورځې د ځانمرګي بریډ څخه ورسته جیونیوس سره خبرو کې ویلي چې د پاکستان پر پاوز په وړاندې بریډونو کې د افغانستان خاوره کارول کیږي.
چینایان دلته ځکه هدف کیږي ترسو دوی ووزي. دا ډول زمونږ پاوز په بلوچستان کې ځکه هدف کیږي چې د سی پیک پروژې لپاره دا ساحه ځانګړې شوې. او بیا پاوز په خیبر پختونخوا کې هم هدف کیږي. نو د افغانستان خوره په دواړه اړخه کارول کیږي. زه دا خو نه وایم چې دا د افغانستان حکومت کوي، خو د طالبانو له لورې هیڅ اقدام نه کیږي او نه هم د دا ډول فعالیتونو مخه نیسي چې د افغانستان خوره پکې کاریږي.
خود سیاسی چارو شنون کې عرفان اشرف وایي د پاکستان د ستونزو حل په پاکستان کې دنه نه دی او باید د روان وضعیت پړه پر نور هیوادونو و نه چول شي.
د پاکستان د امنیت وضع زکومه دا هغه نن نه خرابه، بلکې سر ته درویش سلویرش کال نه زکومه مسله ده. او بیا هغه نور کړکشنه په دې حواله شي چې د پاکستان حاکمان هر ټول د ملک مسلې حکومت دی هغه ذمہ داران د ملک نه بهر غنی کله خو وای چې دا د هند طرف نه د را سازش تا لکه مخکې وار اون ټرر کې بار بار دا ویلو سي انډي اس او را پاکستان کې د دهشتګردي کوي. اوس یو بل نریټیو سکون د پاکستان ارباب اختیار مختکړي د غي د افغانستان د اړخ نه راځي. نو د دې مسلې حل چونکې د ارباب اختیار سره شته نه ده، نو سنشته دا بیا په کار داده چې د پاکستان مسلې حل پاکستان کې دن نه وکتل شي، ولې چونکه بهر د دا کیږي نه، او دا یو ځل بیا موږ ته سبق تا ک بی ایل ای هم د دې ذمہ داری قبولې یا څوک هم کوي، خو د دو مسلو حل پاکستان کې دن نه، د سور پر پاکستان وقداران د مسلې حل دن نه ګوري، د مسلې حل موندل ډیر ګران ده، او د امنیت مسله به ټول عمر
شنون کې وایي سوچي افغانستان او پاکستان د مذاکراتو لار خپل نه کړي، جنگ جګړه به ستونزې لا زیاتې کړي.
پاکستان یو دغه تور لګوي چې د پاکستان باندې چې کم کم خلک حمله کوي یا دلته په فوج پولیس باندې حمله کوي، نو هغه میشته دي په افغانستان کې په مختلف ځایونو کې، او د افغانان د هغه طرف نه وایي چې یاره مونږ ته تاسو ثبوتونه راکړئ، مونږ ته تفصیل راکړئ، مونږ ته دا غوي لیست راکړئ چې هغه مونږ اولټو تاسو له حواله کو یا تاسو ته اطلاع درکو. د سونه چې مشران دي کاغه د دې سیمې دي او کده اخو د افغانستان دي، چې دا غو ترمنځ بار بار خبرې تر کېږي، نو دا مسله په جنگ په جګړه په دشمنی باندې نه کېږي، دا به صرف او صرف د مذاکراتو د خبرو اترو دا اغي د لارې حل کیږي او ډېر زر حل کیدي شي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت لا په سمدستي توګه د پاکستان د دفاع وزیر تورونو تخبرګون نه دی خودلی، خو د کویټي ځانمرګي بریدې غندلی چې پکې د شپاړس پوځیانو په ګډون شپږ ویزا یو وګړي مړه او یو شپېته ټپيان دي. د برید مسولیت د بلوس خپلواکي غوښتون کې غورځنګ پر غاړه خسته دی. مسکا ساپي، امریکا غاک، پېښور.
د ویلاندې وقفي ورسته د اقليمي بدلون سره د نړیواله مبارزې په اړه راپور هم لرو. هله د خبرونه در سره وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقليمي بدلون سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پورز یعنی پرونی ویل چې د طالبانو یو پلاوی په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په غونډه کې ګډون کوي. دا به لومړی ځل چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان کې واکمن شوي په دې ډول وی غونډه کې ګډون وکړي. سره د دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اکلسنې دی ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو استازي په کم ظرفیت ګډون کوي، خو یو شمیر سرچینو د فرانس پریس یا د فرانسې خبري جانستا ویلی دی چې د طالبانو پلاوی به د څارونکو په توګه په دې غونډه کې ګډون ولري.
یو لسم د نومبر نه د 28 د نومبر پورې په آذربایجان کې 28 نړیوال کانفرنس د تغیر اقلیم په اړه کې، نو پس د اسلامي مرز راتلو د فتح نه اول ځل دی چې مونږ داسې یو کانفرنس ته وختل کیږو. مونږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسې پذیر شوی دی او مشکلات لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو، او دا د مونږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو، او د دې ځنه مونږ د پوره تیاری سره ورته روان یو.
د اقلیمی بدلون سره د مبارزې د پاره د ملګرو ملتونو غونډه چې کاپ 28 بلل کیږي د دوشنبه پورې یعنی سبا د آذربایجان په باکو کې پیلېږي. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصادي په پراخه کچه د فوسیلی سون موادو په پلورلو متکی دی. د دې 12 ورځنۍ غونډې په جریان کې به د نړۍ مشان او زرګونه استازي د مزره غازونو د مخنیوي په لارو چارو غور هم وکړي. په عین حال کې د نړیوالې تودوخې د محدودولو لپاره هڅې هم روانې دي. د امریکا غاک خبریال هنری ریجول په دې اړه باندې راپور لیږي. ګلو تاسو به پښتو ژباړه واوري.
د سرکاري چې 2023 کال تر ټولو ګرم کال وي.
لومړی کال دی چې د تودوخې درجه پکې د 1.5 سانتي ګراد نه پورته شو.
د سلسیس په کچه تر 1.5 درجه پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس تړون یو مهم هدف وو.
یو ځل چې موږ د یو لاړو حدودونه تیر شو، موږ به د اقلیم داسې اغیزې رامنځته کړو چې ممکن بیرته ترې د راستنېدو امکان وي.
ملګری ملتونه وایي که مسله هم داسې دوام وکړي، نو د دې پیړۍ تر پایه به د تودوخې درجه د سلسیس په کچه 3 درجو ته پورته شي، چې هوا به ګرمه شي، وچکالي به راځي او سخت طوفانونه به رامنځته کړي.
د شینکوریزو غازونو کلنی اخراج دا وخت تر ټولو لوړ دی. تیر کال 1.3 سلنه ډېر شوی.
دا هغه ننګونې دي چې د آذربایجان په باکو کې به د کاپ نوښتمې سرمشریزي کې پر خبري وشي. دا غونډه به د دوشنبه په ورځ پیل شي. د دې کال د غونډې یو مهمه برخه د اقلیم تمویل دی چې څنګه به بډای هیوادونه د بیوسلو هیوادونو سره د موزیر غازو د کمولو او د اقلیم بدلون د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د شتمنو هیوادونو د مالی مرستو پرته به هیڅ ډول کار ونه شي.
آذربایجان د تیلو او غازو لوی تولیدونکي هیواد دی.
دا د اقلیم بدلونه زیات زیانمن کیدای شي. دا هیواد د خپل اوبو شاوخوا 500 سنه واخله تر اویا سرنه پورې د سرحدونو نه بهر ترلاسه کوي. نو دا واقعا د اقلیم د بدلون په اړه په سخت ځای کې دی او ځکه دا د تمویل په ترلاسه کولو کې خورا قوي علاقه لري څو د ځان په شان د پرمختللو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د سرمشریزي سره سره د متحده ایالاتو په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ترامپ بریا ترلاسه کړې ده او هغه بیا کولای شي متحده ایالات د پهرس د تړون نه وباسي او د چین سره د سوداګریزي جګړې یره هم شته.
دا ممکنه نه ښکاري چې د اقلیم د اغیزو د ډیریدو سره موږ با ثبات نړۍ ولرو. نو موږ اړتیا لرو چې د جیو پولیټیک بې ثباتي په دې شرایطو کې د اقلیم اداره کول زده کړو، ځکه چې دا مسلې خو د وخت په تیریدو سره لا نورې هم زیاتېږي.
ساینس پوهان وایي چې په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور لګیدونه راواخله د هسپانیا د ورانونکو سیلابونو پورې چې د اقلیم بدلون له کبله پیښ شوي که عاجل اقدامات ونه شي نو وضعیت به ډیر خراب شي. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
او په امنیتي اړخ کې روسي چارواکو ویلي چې اوکرین نن یکشنبه د لږ تر لږه 25 ډرونونو په ذریعه په مسکو بریدونه کړي دي او له دې امله د مسکو 2 هوایي ډګرونه د لنډ مهال لپاره بند کړل شو. دا د روسیې په مرکز مسکو باندې د اوکرایني ډرونونو تر ټولو لوی برید بلل شوی دی. د مسکو خاروال سرګی سوبیان ویلي چې دا ډرونونه د مسکو په 2 حوزو رامنسکوی او کالومنسکی کې د منځه وړل شوي دي. د مسکو ښار تر 20 میلیون ډیر نفوس لري. په لبنان کې د اسرائیل د هوایی بریدونو وروسته نن یکشنبه په یو کلی کې د خلکو د ژغورنې هڅې پیل شوې دي. په اسرائیلي بریدونو کې د المات په کلی کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. دا کلی د مرکز بیروت شمال اړخ ته پروت دی او د لبنان له جنوبي او ختیځو هغو ساحو ډیر لرې دی چې د حزب الله ډله پکې پراخ حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په یادو بریدونو کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. په دې اړه اسرائیل تر اوسه څه تبصره نه ده کړې. او د اوسی جنگیالیو د خوانه فال د المسیر تلویزیون نن د یکشن به پرز خبر ورکو چې امریکا او برېټانی د یمن مرکز سنا په عمران ناحیه کې حکومتي ودانیو او نورو ساحو هوایي بریدونه کړي دي. اوسی رسنیو او محلي خلکو ویلي چې په سنا سیر مناحیو او عمران حکومتي ساحې کې 9000 نشتل شوی دي. د ایران متحده ډلې اوسی وسلوالو حماس سره د اسرائیل په جګړې کې د فلسطینیانو په ملاتړ د تیر کال نومبر میاشت راهیسې یمن ته نږدې په نړیوالو کاروانونو بریدونه کړي دي. دا بریدونه د دې سبب شو چې امریکا او برېټانیا په ځوابي حملو لاس پورې کړي. دلته د متحده ایالاتو کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر مشر کارن جان پیر د شنبه په ورځ پرون یعنی د 4 نومبر البته نه هم او د عقرب د میاشتونو نه سم نیټه و په یو بیان کې ویلي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته د لیدنې بلنه ورکړې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپین په وخت کې مهمې ژمنې هم کړې دي. په دغو ژمنو کې د پولو خوندي کول، د امریکا اقتصاد پیاوړي کول او د بل هر څه نه په پرتلې امریکا ته لومړیتوب ورکول شامل دي چې اوس یې د پوره کېدو غوښتنه شوې ده. د ترامپ یادې ژمنې مهمې بلل شوې دي خو په دې اړه باندې چې څه ډول یې پلي کړي جزئیات کم ورکړل شوي دي. په دې اړه به د ټینا ترین د راپور ژباړه واوري.
اوس دا خبره روښانه ده چې موږ تر ټولو مهمه سیاسي لاسراوړنه خپل کړې. وګورئ څه وشول، آیا دا یو غوړه نه ده؟
لکه څنګه چې د انتخاباتو په ورځ روښانه شوه ترامپ یو ځل بیا د امریکا جمهور رئیس شي. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا د روانو څلورو کلونو لپاره په خپل اجنډا ټینګار وکړ. د امریکا د پولې امنیت یو مهم لومړیتوب دی. ترامپ ویلي دی چې دا به د امریکا په تاریخ کې د امریکانا د زیات شمیر مجرمینو د ایستلو پروګرام شروع کی. نوموړي د هغو مهاجرو لپاره د مرګ سزا غوښتي چې امریکایي اتباع او یا د قانون پلي کوونکي منصبداران وژني.
مونږ به هغه پولې وتړو او مونږ به خلکو ته زمونږ هیواد ته د راتلو اجازه هم ورکړو. مونږ غواړو چې خلک بیرته دلته راشي، خو مونږ باید هغوی ته د بیرته راتلو اجازه ورکړو. خو دوی باید قانوني دلته راشي، دوی اړ دي چې دلته قانوني راشي.
د منتخب جمهور رئیس منتخب مرستیال جی ڈی وانس د ٹرمپ د اجنډا د یوې بلې مهمه موضوع.
د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر واقعیت د بیا رسیدو وروسته مونږ د امریکا اقتصاد تاریخي ښه کېدو ته بیرته ورګرځو. مونږ به د پورونو بیرته سنول پیل کړو، مونږ به مالیه هم کمی کړو.
دا لا پوره روښانه نه ده چې د ټرمپ حکومت به د زیاتېدونکي مالی کسر دپاره د مالیې د زیاتېدو پرته څنګه خپل اقتصادي موخې ترلاسه کړي. مګر ټرمپ خپل وینا کې د ایلن ماسک نوم یاد کړی دی، خای ماسک مرسته وکړي. ټرمپ ویلي دی چې ماسک به د مالی درغلیو او زیانونو د مخنیوي لپاره د جوړیدونکو کمیسیون مشري وکړي.
ما ایلن ماسک ته زنګ وهلو، ما ورته وویل ایلن دا ته وی؟ هغه وویل وو دا هغه وو. ما ورته وویل لتا پرته دا کار څوک کولای شي؟ آیا روسیه کولای شي؟ نه. آیا چین کولای شي؟ نه. آیا امریکا لتا پرته کولای شي؟ نه نه، بل څوک نشي کولای. ما ورته وویل چې ایلن همدا لامل دی چې زه لتا سره مینه لرم.
شنون کې فکر کوي چې د ټرمپ لخوا د ایلن ماسک د ستایلو هدف خای په نړیوال ډګر کې د قوت خودلوي.
دا نظر چې آیا مونږ یو ځنی هیواد چې دا کار کولای شو؟ هو، مونږ یو ځنی هیواد چې دا کار تر سره کولای شو. زه فکر کوم ټرمپ ماسک د دا یو داسې چا په توګه ښایي چې نه یوازې د ټکنالوژۍ د برخې یو لوی سوداګر دی، بلکې یو داسې څوک دی چې لیرلی دی، هم لري یو نابغه دی، او داسې یو څوک دی چې دا نظر چې د یو شخص په توګه نه بلکې د یو ملت په توګه پر مخ ځي.
ټرمپ خپل طرفدارانو ته په وینا کې د رهنما د اصولو په حق له خبرې وکړې.
زبر تر سره شوی او ژمنو د پوره کولو او د ژمنو د ساتلو په ساده شعار سره حکومت وکړم، مونږ به خپل ژمنې پوره کوو.
په دې ژمنو کې یو هغه څه دی چې ټرمپ د امریکا د طلایي دورې په نوم یاد کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
د صحت بار کمیو راپور لرو. د امریکا په یو شمیر لابراتوارونو کې ساينس پوهان د وخت نه مخکې د سرطان د تشخیص لپاره په زناورو او حشراتو تجربه پیل کړی دي. د تازه څېړنو نه معلومه شوې ده چې د ماشيني آلو په نسبت د شاتو، مچیو او سپیو په وسیله د سرطان ناروغي تشخیص ژر معلومېدل شي.
د مشیګن پانتون څېړونکو د دې کال په سر کې دا معلومه کړې و چې د شاتو مچې د خپل ځانګړي بوی د حس په وسیله کولای شي د سږو د سرطان درک ولګي.
اور والدز مونږ انسانان دنیا په سترګو وینو، خو حشرات یې په پزه هم احساسوي، نو د دوی د بوی کولو قوه لمونږ څخه قوي ده.
دیواجی څه او همکارانو دا معلومه کړې چې د شاتو مچې د مریض د سانه د سږو د سرطان درک لګولای شي.
زمون څېړنو معلومه کړې ده چې د شاتو مچۍ کولای شي چې بوی کولو سره د سږو سرطان معلوم کړي، او نور مریضۍ هم د بوی کولو سره معلومولای شي.
د څېړنې لپاره د شاتو مچۍ پارول کیږي، او بیا یو بند کوټه کې د سږو د سرطان د مریض د سا بوی پرې خودل کیږي. د شاتو مچۍ 93% د یو عادي انسان او د سرطان د مریض د سا ترمنځ توپیر کولای شي. د شاتو مچې د سږو د سرطان په مختلفو ډولونو کې هم توپیر کولای شي.
موږ داسې ګڼو چې د مریض د سانه د سرطان درک لګولو په تشخیص په لړ کې به ستر بدلونونه راولي، ځکه چې په ځینو مواردو کې موږ د سرطان په معلومولو کې ډیر وخت نیسو او تر هغې سرطان ډیر زیات قوي شوی وي.
پاینه حال کې څېړونکي د سپیو په وسیله هم د سرطان د درک لګولو تجربې ترسره کوي. دا سپی د سرطان معلومولو لپاره په ځانګړي ډول روزل شوی دی.
یو شپیر نور زناور هم د بویولو قوي حس لري، خو د سپیو ځانګړتیا دا ده چې سپی انسانانو سره ډیر بلد دي او د معلوماتو اخیستنې ډیر اسانه دي. سپی په دې خوشحالیږي چې څوک ورنه کار واخلي. دا دوی لپاره یو ساتیری وي، او موږ د دوی د دماغ او بوی کولو د حس نه ګټه اخلو.
دا کار کېدای شي سپیو لپاره یو ساتیری، خو څېړونکو د همدې سپیو په وسیله د ماشینی آلاتو په نسبت زر د سرطان مرض معلومولی شي.
سپی د ماشینونو په نسبت زر د یو شی بوی معلومولی شي، او د دوی دا ځانګړي حسي قوې دوی د هغو وسیلو نه زیات معتبر ثابتوي چې دا وخت مونږ لاس کې لرو.
اوس چې کوم کار سپی کوي او د بوی په وسیله د سرطان تشخیص کوي، یا وخت به راشي چې همدا وړتیا به ماشین آلاتو ته انتقال شي او ماشین باید د بوی کولو امکان ولري. د دورا میکوار رپورټ، نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د احتمالي نوي دریځ نیولو په اکړه د میلمنو نظر اخیستل کیږي. هیله ده ورته خوښ شي. تر بیا په لویه او مهربانه خدای سپارو.